ده د افغانستان جمهور رئیس ته چې باید د افغانانو غم وخوري. ټول افغانان د بل کشور ته ځي پر لارې ګرځي د غوښاغبرو د لاسه تر مټرې چپه سومړه سوه یا دلته زندانی ځي د داعش په تور ګریزي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه دا مهمو خبرونو لنډیز اورو. ورپسې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام خپرېږي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتېپي ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ته د تیاری خبر ورکوي. یوه ټپي امریکایي سرتیر پرون په روغتون کې سا ورکړه. دغه امریکایي سرتیرو سره په ننګرهار ولایت کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. پاریس په نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځني سرمشریزه کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحب خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د هډوکو رستیدل یا نرمښت چې اوسټیوپوروسس هم یادیږي په دې خبرې کوو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدی متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره ملمه دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاستویم.
السلام علیکم، خبرز ولری ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وکنی کی هیل وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تر شو او پښتني مطرح کو د اړوندې موضوع په اړه می یو راپور چمتو کړی. راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ده. د بدن د نورو برخو په سیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کې دی شي، لکه د هډوکو ماتېدل، تورېدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خلیل الله اوتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستیوپوروسس په اړه وایي.
د اډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیوپوروسس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجې نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوی ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر اوتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې په کافي اندازه سره موجود وي، د غې د وجه نه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدواری په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویتامین دی او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نو وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی وایي چې ما ته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دي به راشي. یو ډیره مهمه او ضروری خبره د ویټامین دی په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زمونږ تاسو ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین دی کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډیر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بې راوځي اکثرا ډیرې پنډې جامې لري، لاسونه او خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه لوس وي، مخې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډیر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینې تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
پروگرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب حمیدی، د خبرونې په سر کې کوم ته معلومات راکړي چې د هډوکو نرمښت یا اوستیوپوروزس چې په انګلیسي کې ورته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي او آیا درملنه لري کنه؟
مننه. تر ډیره ځای پورې جناب استاد اتخیل صاحب پرې رڼا واچوله. یقینا د اډوکو اوستیوپوروز ټولو اړخونو ته اشاره وکړه. یو څه ویل پکې اضافه کول غواړم. معمولا د عمر سره دغه ناروغي تړاو لري. هغه خویندې او هغه مورګانې چې عمر یې له 50 زیاتیږي معمولا د اوستیوپوروز سره مخامخ کیږي. ټول هغه کسان چې په دوامداره الکولو باندې معتاد دي یا هغه کسان چې سکونکي مواد سیګرټ او د نورو مخدره موادو څخه استفاده کوي یا هغه کسان چې د بعضي مزمنو امراضو په مقابل کې بعضي دواګانو څخه استفاده کوي لکه د سرطان لپاره یا د بډوډي په پیوند کې چې بعضي دواګانې د دوامدار شکل ورکول کیږي او کله کله دغه ناروغي په وظیفه پوری مستقیم تړاو لري لکه څنګه چې جناب استاد ورته اشاره وکړه. هغه کسان چې دوامدار دفتری کارونه کوي په بلاکونو کې ژوند کوي د لمر د شعا سره نه مخامخ کیږي د هغوی په وجود کې برسیره پر ویټامین ډي د نورو منرالونو قلت منځته راځي چې د دې مجموع کې د ویټامین ډي او کلسیم او مګنیزیم او دا ټول هغه منرالونه یا په عامه اصطلاح ورته وایو د هډوکو جوهر کمیږي. په هډوکو کې یو نوع پوکیدگی یا ورستیدل یا نرمښت رامنځته کیږي. یو اشاره کول غواړم، هغه مورګانی چې عمر یې له 50 زیاتیږي او بیا د ولادت توقف مرحله شروع کیږي نور نشي کولای چې ماشومان دنیا ته راوړي، د دوی په وجود کې د بعضي جوهراتو چې په طبي اصطلاح ورته هورمونونه وایي د هغوی تغیرات منځته راځي. د هغه هورمون قلت یا کمخ را منځته کیږي چې د هغه وظیفه د کلسیم او ویټامین ډي انتقال و اډوکو ته، نو په دې سبب په میندو کې معمولا اوستیوپوروز یا د اډوکو نرمښت را منځته کیږي. نور ډیر عوامل لري خو دا په عام اصطلاح چې لنډ لنډ مو ورته اشاره وکړه.
دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی له ننګرهار نه د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه ونی کیلې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم، دا متخصص دی اډو کومه دا پښتنه ده چې یو معصوم چې کله نوزاد تولد کیږي تر کم سنه پورې دی د عادي کینس نمو کوي؟ او دوامه پوښتنه مې دا ده، کچیرته یو څلوېښت کلن شخص د هډوکی مثلا کانسر پیدا کړي ماتیږي، تر څو ورځو پورې دا باید بنداش نه تاو شي او وتړل شي؟ دا څو ورځې بعد باید دا ایله شي؟
معمولا کله چې ماشوم نړی تسترګي غړی د اډوکو تعداد زیات، یعنی په مجموعي ډول تر 200 هډوکی نقط د هغه په وجود کې موجود دي، چې د وخت په تیریدو سره په نشونما او ود سره د هډوکی سره یو ځای کیږي، سره پیوسکیږي، ډیر اډوکی یو اډوکی جوړی، چې بیا ورسته ل اتلس کلین نه د تعداد د هډوکو 200 تر رسیدي. پښتنه دا و چې کله ماشوم تر کوم عمر پورې نمو کوي، مونږ یو عام اصطلاح لرو په طب ادلی کې، یا د عمر د تعین د پاره زموږ سره ډیر همکاري کوي پړوک کې، معمولا تر 13 کلنۍ پورې د هډوکي طول او عرض دواړه زیاتیږي. دا 13 کلنۍ عمر یعنی 100% امدا لیمټ نشونی ولی، بعض ماشومان دي چې د هغوی وده سری ده د ګروت پلیټ یا د نشنما کوم طبقه چې په اډوکی کې ده دا مخکې له 13 کلنۍ نم کله کله تړل کیږي، د بعضو فکتورونو له وجې، د بعضو فشارونو له وجې، د بعضو ضرباتو له وجې، د بعضو میکروبونو له وجې، کله کله دغه گروت پلیټ یا د نشونما کومه طبقه چې د اډوکی کې ده تر 40 کلنۍ پورې دوام کوي، خو معمولا کتاب اوسط راخلی تر 13 کلنۍ پورې هډوکی هم په تولنی ډول او هم په ارزانی ډول زیاتیږي، په مسله ورته قد زیاتیږي، قد لوړیږي. یو خبرې چې ډیره ښه اشاره وکړه چې په عام ډول مونږ زیات ورته مواجیم یو، وی یو څلوېښت کلن سړی ده چې د هډوکي مات شوي دي، څومره وخت باید وتړل شي، څه رقم باید وتړل شي؟ زه لنډه یو مقدمه د ده ورور پوښتنې کې، اول باید د کسر یا ماتوالی تعریف وکړو. کله چې په هډوکي باندې د حد اکثر د تحمل نه زیاته قوه وارده شي، یا د هډوکي د قوې څخه زیاته قوه وارده شي، نو هډوکی په کسر مواجه کیږي، یا د هډوکي متمادي له منځه ځي. معمولا د ماتېدل په مختلف عمرونو کې د دوی التیام یا جوړښت پروسه فرق کوي. هغه ماشومان چې د عمرې تر 13 کلنۍ نه ښکتې، د هغوی د التیام یا د جوړښت پروسه سری، نظر هغه کسانو ناروغانو ته چې د هغوی عمر زیاتی، یا هغه کسان چې په اډوکو ماتېدو معروض کیږي، هډوکي په ماتېدو معروض کیږي، په څنګ کې ورسره نورې زمیموي ناروغۍ وللی، لکه د ګردو ناروغۍ، لکه د شکرې ناروغۍ، لکه نور ډیابیټیک یا میتابولیک امراض چې په اډوکو باندې تاثیر کوي، د دوی اډوکي جوړښت په تاخیر جوړیږي، یا کله کله هیڅ نه جوړیږي، یعنی هیڅ التیام نه کوي، هیڅ اډوکی پیوند نه نیسي. نو معمولا څلوېښت کلن موږ کتاب وایي چې د څلور هفتو نه تر 8 پورې دا په ډیر طبي شکل، په فیزیولوژیک شکل باید وتړل شي، اډوکی باید وتړل شي. معمولا تر 2 پورې، ته حتی تر 3 پورې موږ اډوکی تړو په ګچ سره یا په نورو طبي وسایلو سره اډوکی تثبیتوو، د حرکت معنی ګرځو تر څو اډوکی التیام وکړي. هیله ده چې یو څه مطلب یې راڅخه اخیستی.
دله چې دوی پوښتنې ځواب شوې. بل اوریدونکی دی احسان الله خان، د دې کې هم اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
تاسو د رادیو کارکونکو ته سلام. د ما یو لورکی دا تقریبا د و کلو دا په باندې و کلو دا دا چې دا سبای کې په پاسي کې کله چې په لار راځي دا د پخو بندونه ترقص کوي، لکه دا پیپسي دا واړه بوتل نه دی، دا چې په چاقه دا څه ترخ 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 کوي په لار چې دی، دا سبای کې لزبيري بیا ورسته خکېږي، د څه کمیږي؟ یو د درې جو کې معنا تو کړل، یو جو کې ولې روماتیزم ده، بیا د درې جو کې منور کړل لالته ول چې نه نشتا، نو نه پېږم چې دا به څه وځي. یو دا غاخونه د دوه نور ورګان مين دي، هغه مو دیدیم دا غاخونه مرجیږي. د څه
احسان جان ټلیفون مقطع کوي، زه څو پوښتنې در سره لرم که اجازه وي. احسان جان، اول دا راته وایي چې ستا ماشوم د مور شیدې په مکمل ډول خوړلې دي؟
او په مکمل ډول تقریبا سبان دي 2 لا خوړلې هر یو وي.
احسان جان، بل پوښتنه دا ده، ستا ماشوم کله کله د ستوني درد یا کله کله چې تشناب تزيد تشمتیاز په وخت کې له درد یا سوزش یا تبس خه حکایت کوي؟
دغه دې درد ناغه کوي خو ته به سوزش ته درد ډیر کم وخت خو سوزش ناغه لري کله اکثره وخت.
احسان جان بله پوښتنه دا ده چې ستاسو ماشوم د ورځې فعال دی یعنی زیات ګرځي زیات کوي خوراک نارمل دی؟ فکر کوم اړیکې پرې شو. مهرباني
خوراک نارمل ده خوراک نارمل ده او ګرځي مخصه یې متواتره او نور.
ښه هیله ده چې زموږ سره اوسې انشاءالله ستاسو د پوښتنې په اړه به زه لږ څه تشریح در کوم. احسان جان پوښتنه کړې وه چې زما لورکۍ ده کله چې سار له خوبه پاسیږي کله چې حرکت کوي په هډوکو کې ترقا راځي په بندونو کې ترقا راځي لکه ښه مثال یې ورکړي لکه د پیپسي بوتل چې ټکوي یو رقم ترقاره کوي. یو څو پوښتنې ما ترې وکړې. معمولا هغه ماشومان چې د مور شیدې په مکمل ډول له نوي خوړلې له ښار یا له د غیر طبي شیدو څخه استفاده کړي هغوی کې د هډوکو بعض منرالونه یا جوهرات بیلانس برهم خوري لکه من مګنیزیم او پوتاشیم او سودیم او کلسیم او ویتامین دی د دوه قلت رامنځته کیږي. معمولا په مفصلونو کې ترقاری اوازونه کوي هغه کسان چې ډیر ګرځي. بل معمولا هغه ماشومان چې د ورځې نارملی کوم شکایت نه لري مکتب تم زی ریسپان بازیم کوي سپورت تم کوي کور کې نارامي کوي په بایسکل هم ګرځي هر څه حرکت کوي اوور اکټیوي د خپل فعالیت نه زیات فعالیت کوي خو د شپې چې کله ودی کیږي نو بیا معمولا اړخ په اړخ اولی مورم په عذابوي جاړیم کله کله وای دا ځای می خوګیږي دا ځای می خوګیږي. دوی معمولا دغه ماشومان ته باید په زیات مقدار سره هغه غذاګانې ورکړل شي چې زیات مقدار کلسیم او ویتامین ډي ورلري لکه جوش کړي هغه شیدې مستې د لبنیاتو څخه ورته استفاده وشي مختلف نوع میوه څخه ورته استفاده وشي. بیا هم کده د لورکۍ د سار لمخې پاتېږي یو خبره راته وکړه چې کله کله ادرار کوي نو هغه وخت کې شکایت لري نو ښه خبره ده چې علاوه له اډوکو ډاکټر څخه مهمه نه ده چې د اډوکو ډاکټري خود چې د ماشومان او متخصص ډاکټري هغه سره په دې مورد یو څه سکرینینګ یا معاینات ورته وشي د اډوکو په مورد د بډوډو په مورد د ستونې په مورد د دوه سره وګوري ولیدل شي چې ستونې تکلیفونه لري کله کله ماشوم د ستونې نه شکایت نه لري خو کله چې ستونې خلاص کې ډیر زیات تکلیف وي کله کله د تشو میتیاز څخه شکایت نه لري خو چې کله یې معاینات وکړي ډیر زیات میکروبونه په هغه کې موجود دي نو ځکه د اډوکو دردونه ورته موجود دي. هیله ده احسان جانه چې هر څه نږدې یو تر ټولو نږدې ډاکټر سره اړیکه ونیسي او استاد ماشوم په اړه درته خی مشورې درکې.
السلام علیکم تاسو د ډاکټر صاحب ته سلام نو
علیکم السلام
نو د ډاکټر صاحب زما د پښتنه د چې زما خیلې ستګا په هیڅ کار کې کوم هغه درد نه کوي او چې په لاس نه ستګا درد نه کوي او خیلې لاس نه درد کوي چې هغه دا د دې د مری کې څه شو نشي کېدای.
هله د حکمت صاحب یو جواب راکړي چې الله ستې کومه نه یا درد کوي
دا غتنګل دا وزن پیدا کی درنده شي ستړي شي ډیر زیات
علاوه له درد نه د لاس کرختیدل دی وېد کېدل ستنی ستنی کېدل میګي میګي کېدل دا اراز ور سره لري کنه
دا ټول اراز ور سره لرم د کرتل
مننه. هله د چي وایوري دوه ډيري مهمه ناروغي چې معمولا د لاس په سنگل کې پیدا کیږي څومره چې موږ په کلینیک ور سره مواجه یو یوی ناروغی ته چې دی یوی لوبې نومې پیښې ده چې ټینس البو ورته وایي بل یو لوب ده د ګلف په نامه په نوره دنیا کې چې کله دا خلک دا کارونه کوي په هغه د سپورت نو وروسته ورته ناروغي پیدا کیږي په خو به دا نوم د ناروغي پیښې ده. دی ورور ویل چې سره لدی چې درد دی کرختیدل او به سکیدل وېد کیدل دی د لاس په سنگل کې څو عصبي ریشې تیرې شوې دي کله چې دغه عصبي ریشې تر فشار لاندې نو معمولا کله چې یا چاینه کاخلی یا لوټه د او داسه د پاراخلی یا وزن اوچتای یا کار کوي بیل کولنګ او بیلچه سره کار کوي دودو ته درد پیدا کیږي او په علاوه له درد سره ورته کرختی او به سکیدل او ستنستن کیدل او د لاس درندیدل او د اراز ورته پیدا کی دغه اران معمولا د شپې ډیر زیات تظاهر کوي په خويندو کې زیاتی او په هغه کسانو کې زیاتی څوک چې د ټینس لوبې کوي کرکټ کوي او یا د ګلف لوبې کوي یا د چکوس سره کار لري یا نجا زرګری حکاکی کوي په دیوالونو کې یا نلدوانی او علاوه لدی په برقیانو کې دا تکلیفونه ډیر پیدا کیږي په ننوایانو کې څومره موږ د کلینیک ترازی دا تکلیفونه پیدا کیږي. یو بل ناروغي دا چې په څنګ کې اوس ډیر زیات د مکتب خو شاګردان موږ ترازی متعلمین هغه ته سټوډنټ ډیزیز وایي معمولا د زیات وخت لپاره لاسونه لاسونه خپل ځنې تک دی او په کلک میز باندې لاسک دی د زیات وخت لپاره د سنگلې بیرونی ساحه د کلک میز سره په تماس کې چور سبیا د درد څخه شکایت کوي. هله دا حکمل صاحب چې دغه اراز ور سره لري نو د یو هډوکی ډاکټر ته ورشي مراجعه وکي، نو ان شاء الله تاسو ته ډېری خې توصیه وکي، ډېری خې دواګانې فزیوتراپی مساج او سپورتونه به درته وخی چې د هغه سره به ان شاء الله ستاسو دردونه په کامل ډول له منځه لاړ شي.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي
راوړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني.
نجیب یم د کابل نه تاسو سره پاړې کم تاسو ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا غمرت کې دا ما ماشوم څو ورځې مخکې د پکې غچې ګوتای البته باندې هغه کتنې بس کې چې باندې هغه باندې وتلی و د وډو کې داسې وتلی و بیا هغه مو شکزه باندې و وروسته د غو نه بیا عکس مې واخیست عکس کې څه مشکل نه و بیا شکزه باندې دمه شته و ډاکټر هم سره چې لاس ورځې د باید پاره کې وي په دغو کوم چې بسته کړی دی د غو نه وروسته اوس دا پتن که دی اوس فوټبال مسابقه کوي یا
یقینا د اډوکو په ډاکټرانو باندې خورکی د شکسته بند نوم خنه لګیږي، ځکه مونږ ډیر داسې اختلاطات یا داسې مشکلات لیدلی دي چې یعنی د یو چا ژوند کاملا معیوب کړی یا د وجود یو خپل عضو د لاسه ورکړي. هیله مې دا ده د ټولو اوریدونکو نه من هیڅ د اډوکو د ډاکټر د یو شاګرد په صفت زه د اډوکو ډاکټر نه یم، د اډوکو د ډاکټر د یو استاد سره اوسم شاګرد یم. هیله مې دا ده چې تاسو که هر چیرته د اډوکو د ناروغیو سره مخ کیدی یا د اډوکو د ضرباتو سره مخ کیدی، هیله مې دا ده د شکسته بندي تدوی د محلي تدوی مروج تدوی څخه خلاص وخلی، تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ. خو خبره دا ده ویل چې ګوتې وتلې و نو کدا په مکمل ډول د مفصل بې ځایه شوی وي، دې ته مونږ په عامه اصطلاح یا په طبي اصطلاح مونږ ډسلوکیشن وایو. ڈسلوکیشن کله چې دا مفصل کاملاً سیری کیږي، الته دا مفصل کپسول لري او تار لري پلې دی، هغه ټول سیری کیږي. نو د دې په خاطر تر اډوکی دا اوتار ډیر مهم دی، د دې په خاطر چې مکمل ډول ترمیم رامنځته شي. خبره دا ده چې دا کوم میادي اقلا باید درې هفته چې مامو یو شورزی کیږي دا باید تثبیت وساتل شي، به حرکت وساتل شي، تر څو هغه کپسول او اوتار او پلی خپل ځان ترمیم کی، ورسته به نه کوګوالی نه به پړسوبي نه به دردی، بیا به خپل عادي فوتبال بکی خپل سپورت بکی. هله دا نجیب جان چې مطلب دی اخستې وي
درمن د فرات نه اړیک نه نه نظر ډاکټر صاحب می دا پښتنې دی یو دوی پښتنې دی لرم د اډوکو پر برابر باندې زه دا تکلیف لرم چې د شپې پری او زما پروت یم بالانو ک نیمه شپه کڅری ما شامو دا وخت هم نه دی معلوم، یو ور می دغه ته دا چې درس آزاد کی چې بالا تر دې راندازي پر بیا دا چې درس کی چې ګر سره خوب ناراضي او بل او دا وږي می هم پات ور سره بعد وګام برابرونه دا هم دای درس ور سره کی چې ګر سره طاقت نه لرم
د پښو دردونه په دې عمر کې معمولا هغه کسان چې درانه کارونه کوي ډیر ودرېږي، په لوړو تعمیراتو کې کار کوي کارګري او زیات درانه وزنونه په اوږو اوچتوي، په زیاتو زینو کې لوړ ارتفاع ته اوچتوي، یا دهقاني په ټیټه ملا بیل او کولنګ او بیلچو کار کوي، یا کسان چې په تیګو کې کار کوي درنه وزنونه اوچتوي، په فابریکاتو کې کار کوي زیات کارتنونو د شنو اوچتوي، دوی ته د ملا تکلیف پیدا کیږي. مهمه خبره دا ده چې درد په ملا کې نه، عزت الله جان وایي چې زما ملا جوړه ده، زما پښې درد کوي، پښې مې ویدې کیږي، پښې مې ستنې ستنې کیږي. نو زما توصیه ورته دا ده چې یو خو د پټي ټملا کار نه کوي، درون کار دی، یو څه وخت لپاره پریدي، خپل به په تجربوي ډول دی وګوري چې د دردونه به آرام شي. معمولا د شیدو څخه د هګیو څخه د مستو څخه د زیاته استفاده وکړي، لمر ته د خپل پښې لوسي، د پپل یعنی موږ تاسو په مثلا ورته چارزنو یا پلترې دی ډیر نه کړي، نارمل سپورتونه دی شروع کړي. او وظیفه هم دقاني د زه پوهیږم چې پټي ټملا به کار کوي. نو عزت الله جان د دې اراضو څخه د خپل حکایې څخه داسې معلومېده چې د ملا تکلیف لري، نو ښه خبره دا ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي، د خپل اراز ورسره شریک کړي. زما توصیه ورته دا ده چې درانه کارونه دې نه کوي، په یخ هوا کې دې لږ ځان ګرم ساتي، په کلک ځای دې پیدا کیږي، سر دې په نرم بالښت د وجود د اوږې سره په سم بالښت کیږي، او د ورځې دې نارمل سپورتونه کوي، او د ښه لبنیاتو او د جوش کړو هګۍ څخه استفاده کوي. انشاءالله دردونه به آرام شي. که بیا هم ورته دوامداره دردونه پیدا کېدل، نو دی مجبور دی چې د ملا د ډاکټر سره یا د هډوکو د اورتوپیدی د یو ډاکټر سره د خپل ملا راز شریکي، تر څو هغوی ورته د نږدې نه فزیکي معاینه وکړي چې ستونزه چیرته ده، په کوم ځای کې ده.
راځو دې ته چې د هډوکو نرمښت او همدارنګه د هډوکو له ماتېدلو باید څنګه ځان وژغورو؟
ښه خبره ده، باید څنګه ځان وژغورو او که ورسره مخ شو باید څه وکړو؟ په لنډو ټکي درته وایم. معمولا زموږ توصیه هغو میندو ته دا ده، کوم خلک چې په کور کې سنگ مرمر یا کاشي یا نوري خوې تیګي لري، معمولا موږ چې په کلب شفخانه کې ورسره مخ کیږو، په تیګو لویږي، په سیمټو لویږي، په تشناب کې لویږي، زموږ توصیه معمولا دای چې د هغو چبلقو څخه چې استفاده نه کوي، چې هغه سپنجي لشمي او یا د لوړو زینو څخه استفاده نه کوي، یا د هغه زاړه مور او پلار د شپې په تیاره کې نه وچتیږي بدون له راهنما څخه، او هغه کسان چې په فابریکو کې کار کوي، هغه کوم فکتورونه چې دوی ته کیښودل شوي دي یا د حفاظت دپاره، په انګلیسي کې ورته سیفټي فکتور وایي، د خولۍ اچولو، د دسکشو اچولو، د کلکو موضوع اچولو، یا هغه کسان چې په ډرایوینګ کې باندې دي، په افغانستان کې څوک د کمربند څخه استفاده نه کوي، یا هغه کسان چې د موټر سایکل څخه استفاده کوي، د خولۍ څخه استفاده نه کوي، نو زما د همدې موقع څخه په استفادې په ټولو هیوادوالو غږ دادی چې په موټرونو کې له کمربند څخه استفاده وکړي، په موټر سایکلونو کې له خولۍ څخه استفاده وکړي، په فابریکو کې له مختلفو سیفټي فکتورونو چې کوم فابریکي مالکین ته ستدر کوي هغه مراعات کوي، هغه کسان چې په لوړو تعمیرونو کې کار کوي باید هغه فکتورونه مراعات کړي، یا د تړلو کمربندونو تړلو، د خولیو عینکو، دسکشو څخه دسکش اچول. بیا هم په هر صورت په ژوند کې له دې ستونزو سره مخ کیږو. یو څوک چې په کسر معروض کیږي په یو کلی کې، په بانډه کې، په کور کې، باید څه ورسره وشي؟ ابتدایي کومکونه مخکې له دې چې شفخانې ته مراجعه وشي باید څه ورسره وشي؟ زه صرف د ماتېدو یو څو علایم ورته وایم. معمولا کله چې هډوکی مات شي، ساحه له حرکت لویږي، یعنی نارمل حرکت په ساحه کې موجود نه وي، درد موجود نه، درد یې په ساحه کې پړسوبي، د طرف لنډوالی منځته راځي، پړسوب منځته راځي، او په جلد کې تغییرات منځته راځي. که چیرې د ماتوالي سره سم جلدی پریکړه یا زخم موجودی، نو خونریزي ورسره موجودی، څنګه تشخیص کولای شو؟ په تشخیص کې څو مهم نقاط دي چې دا مخکې مې اشاره وکړه. په ساحه کې به پړسوبي یا به خونیزي، کوګوالی به، حرکت به محدود شوی وي، قدم به پې نه شي ویلی، او علاوه له کلینیک نه زموږ سره اکسرې کومک کوي. ښه، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په کلي او بانډه کې څه وکړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د نورو اعراضو نه جلوګیری وشي. د دې اډوکي په څنګ کې رګونه تیر دي، د اعصابو د وینې رګونه، عضلات دي او تار دي، د دوی د پرې کېدو سره ځکه اډوکي چې کله مات شي د هغه تیرې څنډې لکه چاړه داسې لکه چاقو هغه نور اعصاب او تار او عضلات قطع کوي. د دې په خاطر چې د دوی د قطع کېدو څخه جلوګیری وشي، یا په معمولا هغه کسان چې اډوکي مات شي د زیات وخت لپاره د ماته ساحه وخوریږي، د دې هډوکي غوړ د وینې جریان ته داخل شي، چې دا ډېر وخیم علایم دي، ډېر خراب حالت ده، کله کله خدای مکړه په مرګ منجر کیږي. نو تر ټولو مهمه خبر دا ده، کپخې که نور هیڅ وسیله موجوده نه وي، تخته موجوده نه وي، وسیله موجوده نه وي، یا دړه موجوده نه وي، د یو خپه د بل خپې سره وتړل شي، او کلاسي نو لاس په غاړه کې واچول شي، به حرکت شي، او تر ټولو ښه خبره دا ده، کارتن او کاغذ او کلک یو شی واخیستل شي، نرمه ټوټه تي تاو شي، او طرف په تثبیت شي. فکر کوم یو څه اشاره مې وکړه، استودیو ساته چې ګورم وختم پوره دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. به هم یادونه کوم چې په خبرونه کې وزیر اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی و چې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حمیدی، ډیره مننه کو.
مننه ټولو اوریدونکو، او من خاص مننه له غوسه موږ سره یاري کوي. نو
که وړي د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه پاړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼه ته ورشي، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. خبرونه د لټ پاتې رسیدي د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي. د الله پامن.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.